Radio.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره کتلي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی،
د روزګان په مرکز کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل،
دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي.
غزنی ښار ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي.
دا ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نسته.
او په نړیوالو مسایلو کې ایران تایید کړی چې له امریکا سره د بندیانو پر تبادلې خبرې کوي. د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او له هر څه مخکې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو لبند خوش شوه. برتانیا وایي سل سرتیری به له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي. او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. بشپړ خبرونه: وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون سه شنبه د خوست کابل پر لویه لاره د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې ونیوله، خو د قومي سپینګرو په منځګړتو پرون ماښام بیرته خوشې شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د ده یوه خور او دوه ورونه خوشې کړل، او ماښام مهال مور له دوو نورو ورونو سره خوشې شوه. د نوموړي په وینا مور او ورونه یې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوي. د لوګر د ولي ویان دیدار لوان ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال ماښام ناوخته 8 بجې د ولایت مقام ته ورسېده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولی وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا زیا ازادۍ راډیو ته وویل
د دغې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د پرونۍ چودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. تمه ده چې سل تنه برطانوي سرتیري له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي څو د برطانیا د سفارت او ډیپلوماتانو امنیت وساتي. د برطانوي رسنیو د راپورونو له مخې دا او شاوخوا 650 امریکایي سرتیري به د هغو بهرنیو ځواکونو یوه برخه وي چې د نړیوالو ځواکونو د نږدې 40 کلن ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د سفارتونو او ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو په هدف د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. طالبانو چې په افغانستان کې د نړیوالو د هر ډول پوځي حضور له دوام سره مخالفت کړی، پرون په یو بیان کې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د طرحې پر وړاندې خبرداری ورکړ او ویې ویل که ترکیه خپله پرېکړه بدله نه کړي نو دا به د اشغال دوام وبولي او هغه چلند به ورسره وکړي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو پر ضد کړی دی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پنجشنبې په ورځ د پارلمان یوې کمیټې ته وویل اکثر برتانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به یې په دې نږدې ورځو کې ووځي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلې لیدلی او طالبانو یې پر ځای په افغانستان کې تاوتریخوالو ته زور ورکړی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همداراز وویل کله طالبانو سره سوله ییز جوړجاړی ونه شي نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره دې مسودې ته د لیتوانیا د یو څلویښت کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړې. دې ټولنو ویلي دي چې د قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د ډیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. ویلنیوس وایي د لوکاشنکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې اروپایي ټولنې پر مینسک لګولي دي. په بیلاروس کې د تیر کال اګوست میاشتې راهیسې چې لوکاشنکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو او په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر نوې ریکارد ثبت کړی دی. د روسیه د کورونا مرکز پرون سه‌شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 180 کسان د کووید 19 ناروغي له کبله مړ شوي او په همدې موده کې 42002 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیې له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 144000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایرس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړي د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش می نورو لویو ښارونو د هوا اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان سایز ایوریج د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 24. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26. قندهار اسمان سایز ایوریج د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه نحویش.
له آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان درویشتمه ده چې د 2000 لومړي میلادي کال د جولای له 14 سره برابره ده. د خبری مجله زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کېږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر پرون سیشن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تهذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د صلح پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار، د صلح د خبرو بیا پیلېدو ته د طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف د تاشکند غونډې په اړه ټاکل شوې سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس تر څنګ د دې سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنیو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنیو له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 40,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ور هاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو جګپړي استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکیانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړې په ملکیانو باندې ډېر اغېز کړی. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نورو مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکي هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همداراز د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. د مې له میاشتې راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نه شي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازی جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. ممکنه ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې پکې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډېر لږ رعایتېدل. طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزیه کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استاجو سره خبرې کړي دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې بې تجربه دي، د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې هغه غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پرېښودلو په اړه ترې مطرح شوي وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پرېښودې او وسلې او مهمات د مخالفینو لاسته لوېدلې. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډېر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشې جوړولو غږ وکړ چې کلونه یې نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې ور وغورځولې. ګارډین لیکلي دا هماغه ډلې وي چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو څرګندونو برعکس د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشې نه بلکې هغه ولسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتېدلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماتانو لپاره عادي وزه ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویارک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنګیالي پلازمینه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماتان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتني لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټ یې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کېږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویارک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعال وي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کېږي. نیویارک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ په امن کې وي.
د غزنی ښار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو د غازی خان په خپل دوکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډیری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی ادیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي وروره، کارونه نسته، دوکانداري وي دی ناست کار نسته، دا دې مغال ده دا زندگی.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلي دي.
زما نوم چې ده خیالي جان همدرد ده. خلق له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلق دي بیګا لپاره داسې شی نشي پیدا کولی چې د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلق بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي. خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
آن چی کما از وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د روزګان چارواکي په مرکز ترینکوټ کې د یوې نښتې خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې نښته کې دوه تنه پاڅون کوونکي د طالبانو په غلچکي برید کې په نښه شول. د چارواکي همدارز وایي چې په روزګان کې د طالبانو نور بریدونه په شا تمبولي دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوا پاتون کوونکی په ترینکوټ ښار کې د یو غلچکی برید پر مهال وژل شوی دی. نوموړي وایي یا د پیښه تېر ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار په دوهمه نایه کې رامنځته شوې ده.
شاوخوا 8 بجې د دوو موټرسایکل سورو دخوا دوه تنه پر ملي پاتون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه ویشتل شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسې خبر کړو.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تېره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپلو بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران هم پرون تایید کړه چې امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. لدې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشې کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت ویان د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
ایران پرون سیشن به اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و چې واشنگټن د خپلو زندانی اتباعو د خوشې کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تېره اونۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یوه جزوي معامله به ونه مني. د امریکایي ان بی سی نیوز د راپور له مخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشې کېدل لومړیتوب وبالا او ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعي تایید کړ چې خبرې ترسره شوي او ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا د رابعي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ولاسل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقونو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحدو ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگټن ایرانی ساینس پوه مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی و خوشې کړه او تهران هم له خپله اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابقه لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشې کړ. نوموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 14 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د هیا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وایست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
قدر منوریدونکو په څو شپو کې د ژوند رنگونو د پزړه پورې خبراتو یو نوی برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په مکړه د خبرونو لنډیسته وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون سه شنبه د خوست کابل پر لویه لاره د لوګر په مرکز پل علم کې ونیوله، خو وروسته د قومي سپینګیرو په منځګړتوب مخام محل را خوشې شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون مخام د کابل په